او کرنی او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغه سي اندازه سره پرمختګ کړی دی. د دې کانګو سیند چې دی درنو زده کوونکو د زیرا هېواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیند چې دی 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنې دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنې وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټوله کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. قدرمن زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادېږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی، چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي. چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4,000 کیلومتره اوږدوالي ته رسېږي، چې د سیرو الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي، چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د زیمبیا سیند له 2,500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هېواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنې زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زړوبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زړوبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زړوبیو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د زیمبیا هېواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند همچنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هېواد کې په هېواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 1200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنی له غوره مرکزونو څخه ده، چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلې دي، کوم چې یعنې دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زیمبیا سیند دی، همچنان د سنګال سیندی، یعنی د دوغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لوی وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي چې خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنی او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندې سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې تر یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا وو چې موږ تاسو د سنګال سیند په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي واوسي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په هکله ولولو. دا چې افریقا لویې وچه یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه واوسېږي او منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویې وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي. چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی، هغه په خپله د ویکټوریا جهیل دی، او د دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلوونکې پوله یې هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی، د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیز اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت کې چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبو خوند چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکټوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکټوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی، نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري، چې نن ورځې موږ او تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودل دونکو له عمله څخه زیات شمېر سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو زده کوونکو، یعنی زیات سمندرګي پکښې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري، چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچېږي، چې د هغه له موقعیت څخه د یو پېژندل شوي سیمه په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بهیري یا هم سمندرګي حیوانات لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په ساحلو کې استوګنه لري. هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیتراني سمندرګي دي، بل احمر سمندرګي. مدیترانی سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیترانی سمندرګي موجود دي چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2,9,6 کیلومتره مربع ته رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,330 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د وسطه سره له سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنې اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړي دي چې د هیواد په مدیترانی سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانی اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري او په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانی سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتی دی چې د دې اوږدوالی 3,8,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنان د مدیترانی سمندرګي په هکله ولوستل. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات متقبل کی قدر من او ګرلی زکون کو زبرش نغم پارت ټول تشرغلس پایما د لسم ټول کی جغرافیه مضمون ګر لسم لوست. هله د چ تاس ټول قدر من او ګرلی زکون کی برتر او غچور او صحت مند او سری د صحت جامه بم پتن می ترنو زکون کو تاس مر است سو د نن ورځی لوست ګر لسم لوست. نو هله د چ تیر ورځی لوست نو په پراو د کیک ټاور سره تکړی وو سری او نیو لوست آمده کی ولري. ترنو زکون کو د لوست په پښه بو کی باید تاس ټول خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او منو ولری تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنن سره نوٹ کړی. البته د یادونې وړ دی ویدر نو سکون کوز مر استاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او آسان دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای سي چې په آسانه توګه سره یې زده کړئ. خو په کټ د لوست په پیل پښو کې باید له خپل زنه سره خپل د نوٹ کتابچه او قلمونه ولري. تاسو د نن ورځې کون کوز مر استاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به مر استاسو په خپل لوست کې کوم موضوع غان ولولو. خوشو ګللی زکون کوز مر استاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګانې عبارت دي له د بخشي ژوند ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ مر استاسو معلومات ترلاسه کړو چې تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله مندیم چې د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. ګللی زکون کوز مر استاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سره نوښتمه سپه نه پیل به تر یو سره اته دي شمې سپې پرې موجود دي. قدرمنو ګلری زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لومړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژوي پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حقله معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو وحشي ژوي یا هم حیوانات هو حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګنه نسی کولای. د دې ژوند یا هم استوګنه هم عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقې چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پړانګ، زمری، مار، لړم هغه ټول حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونو کې کوم کسانو چې له بیخي د ځان سره حیوانات روزلي وي ځینې کسان د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي د وحشي حیواناتو ویل کیږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تېروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیمه استوایي سیمو ترمنځ
بخشی جوولو پاره یو نشلوون کې کړی د شي د غدواړي استوایی نیمه کره سیمه او د قطبی نیمه کره سیمه دواړي یو بل سره په ارتباط هم اړیکې کړې دي. تر نو قدر منځکون کو موږ تاسو دالبلو چې وحشی ژوي یا هم حیواناتو څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتونکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات قچې سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځ څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو نو په دې باندې اطمیناني واوسېږئ درنو زده کوونکو چې ژر تر ژره به د حیواناتو لړۍ له منځ څخه ولاړ شي او زموږ ستاسو کوم چاپریال چې دی هغه به له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ ستاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ او تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ او تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ ستاسو سو ښکار وسیر. یعنی باید موږ او تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. راځو د لوس په دې برخه کې ولو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ او تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همداسې په عادي توګه سره موږ او تاسو حق نشته چې موږ او تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ او تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات له منځ څخه یوسو چې په بل افه اخر کې به زموږ ګران هیواد افغانستان هم له اقتصادي پلوه څخه ضربه وخوري او هم چنان د چاپریال د له پلوه څخه به له ستر ګواښ سره مخامخ سي. نو ولولو چې د ژوو او الوتونکو د له منځ تللو د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ یعنی کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات له منځ څخه وړلی شو او کوم حیوانات دي چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید وی وژنو؟ ترنو ځکه کو د ښکار د قانون د واځي کول لپاره په هغه کې دولتي جوازنامې ته موږ او تاسو ضرورت لرو. لمړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ او تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ او تاسو ښکار کولای شو. د ژوو جنس باید موږ ته معلوم اوسي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو کوم ډول جنس حیوانات موږ او تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر باید موږ او تاسو ته معلوم اوسي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ تاسو وژلی شو او کنه اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوو د اوسېدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا یې هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته ادامه پکښې ورکړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د ژوو او الوتونکو د قاچاغ څخه باید موږ او تاسو مخنیوي وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پېښېږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلې سیرې لري، شایسته د چاپریال د ښېرازي لامل ګرځېدلی دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه او بل هیواد ته انتقالېږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ او تاسو مطلقا ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې تر څنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهې او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ ستاسو تر څنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر جسم ته الله جل جلاله سا ورکړی ده او د دې حساب او کتاب زموږ ستاسو سره کېږي. نو باید موږ تاسو ډېر دقیق او محتاط واوسېږو په دې مسله کې. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس پر اتلونکو برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق معلومات بلوچی. ملي پارکونه څه ته ویل کیږي؟ ملي پارکونه لکه څنګه د نامه څخه چې معلومیږي، ملي یعنی زموږ ستاسو د ټول اولس لپاره. هغه پارکونه چې په طبیعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره واوسي، ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د اولس لپاره د ګډ ملي شتمنۍ په توګه سره نمول سوي دي نو باید په ښکلي بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسي تر څو دغه پارکونو ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی سي خپله ارامتیا ترلاسه کړي او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هېواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو دپاره د دمې د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونو کې زموږ خپل هېواد د زیات شمېر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وو، هغه ته زیانونه اوښتي وو، خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره د هغه کومې جګړې چې تېرې شپلې بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بېرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه پخپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجراده او داسې نورو پارکونه وو چې له منځه تللي وو، خو اوس وخت کې بېرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې تاسو معلومات لاسته راوړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په هکله لولو. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیز دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کېږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. که چیرې موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه واوسېږو، ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده، چې د ځمکې د مخ په څلو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کېږي چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلې دي او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ او ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوط دی. د ژوندي موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې نه نیوي فیصده د اوبو څخه جوړې دي، نه نیوي فیصده د اوبو څخه جوړې دي. نو حجره هر غړی چې د انسان بدن دی د نه نیوي فیصده اوبو څخه جوړې دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي مادو څخه شمېرل کېږي. همچنان خاوره په خپله درنو زده کوونکو، خاوره د ځمکې پر مخ پورتنۍ طبقه ده چې دا خاوره له کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده چې هوا، اوبه او ډېر کوچني ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده او د خاورې فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو له امله څخه تشکیل شوې. چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سهولتونه برابرو او له دې عمل څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرګندوالي پورې اړه لري خاوره بلل کېږي او خاوره بېلابېل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو د ودې، د کرنې او څارویو د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کېږي چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابروي. خو که چیرې انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي نو خاوره به ډېر ژر وشړل شي او له منځ څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو تر څو په دې توګه سره خاوره په ډېر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدله کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، هوا په هکله لولو چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو تر څو صاف هوا تنفس کړو او د ژوند دوام په خاطر باید هوا له جوړښت او وضعیت څخه خبر واوسېږو. ټول ژوندي موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري او هوا په جوړښت کې په څلو کې اته اویا نایتروجن او 20 اکسیجن موجود دي چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډېر زیات ضرورت لرو چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولیدېږي او د نباتاتو کاربن ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه منع وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو چې موږ تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت، کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هېواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کېږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماستران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوی دي. هم چنان د نفوس زیاتوالی دي، ترانسپورتي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي. په چیرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورتي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیته تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. هم چنان د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټیو یو شمېر موسساتو او داسې نورو ځایونو کې د خرابو شیانو څخه استفاده کول دي. نو دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې د ترافیکو او وارداتو ستونزې رامنځته کړي دي. په نفتیزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړي دي. هېواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوو ته ویل کېږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کېږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
نو نو سارو نا دشنو موت کا دم زیرو نا کلا بندا نو سایا ما دشنو
پشنو بنو پنا دے